ازادي راډیو نن سهارنی خبری مجله ته خراغلست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واوري. نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون مخام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او مخام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړې کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر ویبپاڼه خپور شو، راغلی دی چې د 2013 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره اواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تیره پر ښځو او ماشومانو درون فشار راوستی او ټینګار کوي چې د دوامداره همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوی امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی. هوایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کارته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استازي سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندۍ او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل لپایل رایسي پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدول دي. کیفوی چې روسیې د ماشومان اړکړی دي چې روسی تابعیت واخلي او خپل اوکراینی هویت څخه تیر شي. خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به خپل خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. د پداسیال کې د چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقوقو کمشنر په جنگي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په استلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوي دي. د کابل په وخت د ورځې په لسو بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په یوه بجه د نامیبیا او پاکستان او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه خو د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نشوه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي نهويشتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري ل 13 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. طالبانو هغه پاکستانی پوځیان خوشی کړی دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پر مهال اسیران کړی وو. په افغانستان کې د روژې لاره رسیدو سره د خوراکي توکو بای لوړې شوې دي.
بدبختانه هم دا چې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیسارو توپانونو او سیلابونو خبرداري ورکړې.
بلندن دا رحمت دی که بیخی چیسی بیا کشتن خرابی دیوی خواه واسم زکیم دا پخواه برکا مسئلات نکیی بلی خواه که سیلن راستی دیر توانه نبوست.
پیو بل راپور که باواری چه امریکا غواری پا قطر که ده غو افغان کدوالو کمپ و تری چه امریکا تا ده تلو پا تاما بکی دیره و نور مطالب هم لرو او ری دو تایره سره و سی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. په مخکې د دې خبرونه لومړی راپورته د طالبانو حکومت درې تنه پاکستانی اسیران د روژې د مبارک میاشتې د پیل په مناسبت د خنیت د یو اقدام په توګه خوشی کړل. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې د روژې د رسیدو په احترام او د سعودي عربستان پلاوی ته د میلمه پالنې لپاره درې تنه پاکستانی پوځیان چې د اکتوبر په 12مه نیټه له پاکستانی لوري سره د نښتو پر مهال اسیران شوي وو سعودي پلاوی ته وسپارل شول. د بیان له مخې د سعودي عربستان پلاوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وو، خو په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د پلاوی یوازې د همدې هدف لپاره کابل ته سفر کړی وو او کې نور مذاکرات هم درلودل. د طالبانو ځواکونو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیوران کرخې په اوږدو کې له پاکستانی پوځیانو سره نښتې وکړې. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې په کابل کې د 2014 او په عین حال کې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو هغه مهال لازادی رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې غنې پر کابل د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پي دوه مشران وژل شوی دي. یو امنیتي سرچینه ویلي و چې د بریټ هدف د ټي ټي پي مشر نور ولی مسعود و، خو وروسته بیا ښاغلی مسعود په یو ویډیو کې د پاکستانی چارواکو دا ادعاوې رد کړې. پاکستان هغه مهال د خپل پوځیانو د اسیریدلو اړوند راپورونه رد کړی وو او ادعا یې کوله چې غنې د ډیوران کرخې په اوږدو کې د طالبانو پوستې نیولې دي. د جګړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په بیساري ډول ترنګل کړل چې په نتیجه کې له 13 څلور میاشتو راهیسې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیوران کرخې په اوږدو کې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو چارواکي تاییدوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله بیې لوړې شوې دي. د خونو سلاکار خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې بدبختانه هم دا چې داسې مذهبي ورځ راشي او په هغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي. او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. پرون څو شېبې وروسته لدې چې پر ایکس شبکې د حرمین په نوم د سعودي عربستان پاڼې د سعودي چارواکو له قوله د نوې میاشتې د لیدو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم په پروان، کندهار، هلمند او زابل کې د نوې میاشتې د هلال د لیدو خبر ورکړ او نن چهارشنبه د سلواغې 9مه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. په داسې حال کې چې تیر کال که څه هم سعودي عربستان، قطر او اماراتو د کب 1مه د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړې وه، خو په کابل کې چارواکو وویل چې د کب 2مه به د روژې لومړۍ ورځ وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې سمله همکاري فريدي سيال سره وسي
ل خبرونو ور اخوا
بیا مستړی مشي زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوفتی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه وروښتونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خبر کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي چې د روانې فبروري له شپاړسمې تر دوهشتمې پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو وو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د موسم خلاف تودوخه د زیاتوالي ورسره هم مهاله د درنو وروښتونو لامل د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سه‌شنبه د 28مه خبره شوې د رواني فبروري له 14مې تر 28مې موده رنګاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی، خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزی سیمې خاید اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې بعد د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې یو تر 8 سانتي ګراده لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې بعد د تودوخه درجه تر 40 سانتي ګراده لوړه شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمې او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت په پاکستان ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له امله یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غراز د اوبو ډېر څاګانې هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سږ کال هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسم ځکه د پخوا پر کوم اصلات نه کوي، بلې خوا که سیلونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي. تېر کال نه به بل سیل راغی، موږ د غنمو کښت ټوله خراب کړي، موږ ته ډېر تاوانه ورسوي. دوه تاوانیان کړو چې هغه د کوم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیځ هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بې وخته بارانونه پې زیات شي دا غنم خرابېږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
یادونه ده چې افغانستان لا وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پر لپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تیرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته تاسیس مخاګل ازادي رادیو نو ورېرانی چارواکي وای چې شاو خدریس افغان کډوال شد د هیواد شمال ختیځ پولی ته نږدې په واورا او باران کې بن پاتیو د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واورې او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتمه د ایران د تایباد ولسوالۍ د قماندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډي پولي په اوږدو کې د سړې هوا، واورې او طوفان لامل بند پات شوي او وژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلی د بشری مرستو خوړو درملنې او قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کیږي. خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپلې کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلوی 28 ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
ما ایران ته د تګ هڅه کوله او غوښتل مې د کار لپاره هلته لاړ شم. د نیمروز له لارې روان شوم. هوا ډیره سړه وه او ستونزې ډیرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوختون کې کډوال ټولې نه ژغورل کیږي او نه راستنېږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو له مخې په تیر کې ډېر شمېر کسان مړ شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیر الله وایي د تر لورې له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان وو، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کیږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کیږي. خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دې ویډیوګانو کاروالی نشته ایدولې. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي ویلي په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو ټکولو د ژمنۍ توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد خار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته یو شمېر کورنۍ د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال له ایرانه د افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمیر افغانان وایي اروپا ته د تک په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تک هڅه کوي چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامیږي.
تاسو مخه خلاصه راډیو ناوري د قطر د کاس په نوم تړل کېدونکې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت. ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤولو لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت هغه کم تبیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم تړل کېدونکي کمپ کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی. وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دی چې د امریکا د پناه غوښتنې P1 دوسیه لري، له خپلې کورنۍ سره له 13 میاشتو راهیسې دې کمپ کې میشت دی. دی د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دوه درې میاشتې کېږي دا وړاندیزونه ټولو ته شوي چې که څوک په خپله خوښه افغانستان ته ځي یوه اندازه پیسې د مرستې په توګه، نه د خسارې د جبران په توګه ورکول کېږي. شاوخوا له 150 تر 200 کسان په همدې توګه بېرته ولاړل، خو پاتې نور وایي چې موږ دې پیسو ته اړتیا نه لرو. موږ چې د امریکا په هدف له افغانستان قطر ته انتقال کړي یو، باید امریکا ته مو انتقال کړي. موږ خپل ټول ژوند هر څه افغانستان کې له لاسه ورکړل. دا نه چیز وړاندیز شوي پیسې هم د خلکو په درد نه لګي. نو دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه، بلکې دا ده چې یا د امریکا ته یا د اروپایي هیواد ته انتقال شي، چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دا وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی $4,500، میرمن ته $1,200 او ماشومانو ته یې د 0 تر $1,200 وړاندیز سوی دی. دې کم کې میش ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې دریمو هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په داوطلبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستنرسي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پناه غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي د یو کال زیات مودې راهیسې یاد کم کې لخپلې درې کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیکدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحدو ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیږدوي. د ده په خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
افغانستان مناسب نه دي، افغانستان کې ځای نه لرو، ستونزې ډېرې دي. موږ سره امریکا ژمنې کړي، موږ خپله نه بلکې دوی راوستلي یو، باید په خپلو ژمنو ودرېږي. داسې حساس وخت کې مو چې اوس دې خوا او خوا استوي نه پوهېږو چې خپلو اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک به مو څنګه کېږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دوی ته وړاندې شوې پیسې منلې او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کاس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه شوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړې او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راغلل تر یوه اندازه ورسره مرسته وشوه، بیا یې دا مرسته قطع کړې. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل،
دا موجود نگاه کرد، خود معلوم بودم من فکر شدم علی نشاورم تقاطی میتش
مگی حل تاتر لسمیش دیو ساتلو زه خون کیو دی موده که چه حل تاو منفق شم اوس می نمیره تا دلت تقاط ورکوی و پا کور نسته و خبال هم لدن دی پات شم.
دا فانان وایی چه افغانستان که تیر شل کاله لامریکایانو سر با بیلا بیلو برخو کی کار او همکاری کرده او دوی دا امریکا لوری لافغانستان دی کمپونو تا انتقال سوی او پا خبره باید اوس امریکا او یا بل اروپایی هیواد تا انتقال کرده. حتی موکره دا دی افغانان د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې لیات کمپ به ډېره افغانان وباسي. بېلابېلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیې پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره دېره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دلوي په 22 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په اجتماعي غونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن د افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کم تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دا یې له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ وو. د امریکا حکومت داسې وخت دا پرېکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تلې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړي دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول شول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی غندې تو پوزین نورې ستونزې شته شو، دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وايي په افغانستان کې د رواني ناروغي او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه باندې شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې دا وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډیر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر هغوی زده کړې منې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خبر کړي ویلي خزي په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور لمخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم لستونزو ډک دی او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندویه کارکونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب سوی ده. ورته ویل شوی و چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهیږم بل اخره طالبان د افغانستان له میرمنو څخه غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکو چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې دی ولسم ټولګي زده کوونکي وایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نخبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بلابل سوچونه او فکرونه راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وای د رواني روغتي او رواني ټولنیز ملاتړ خدماتونو د خزو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځنی ژوند او راتلونکي جوړ اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامه روغتي وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یاد شوې دا او پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي، خو مخکې لدی په زلونو په افغانستان کې د خزو اونجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو انجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او انجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تره بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځای پای ته رسولی دی او غوښتل چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاري ولی په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله دي ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل ته انتن تم لاړم، کانکور امتحان مې ورکه، خو بیا په یو نیمه نمره کې پات شو یم کیمیا ته جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څو کولم نه، پلار مې غذایی په زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې واتوه نه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
نو بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسو د ازادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډیو به مې اوریدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبراړۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده، هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شو. خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدله په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکي چېرې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا همداسې یو بله پیښه شوي. او غوښتل مې چې په اندای ووایم څلور کاله چې تم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوې هغه خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لږ سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي، نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته دی، او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخ مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نه زده کوي تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشتون، بل اقتصادي مشکلات، لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړ کړي، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمایز بادونه ای ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ کړي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عمل کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، هغه هم داسې پلاستیکي به کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې دغه ساتکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه، زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا. ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي، نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته چې قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم ستات څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخیر ډیر مځکه ده؟
و مځکه بخیر ډیر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسا کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه؟
ډیره مځکه نه ده، خالی مځکه ده، او کم مځکه چې ده باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالی مځکه ده، او بل دا کی ممدغه څلور جری به باغ د دقانه کی او پنده پنده نیم جری به خالی مکی
اغه مزکه چی خالی ده پهغه کی چی کری او چی باغونه دی د سش باغونه دی
اغه خالی مکه کی چی دا اول فصل چر منغه غنم پکې کرو او هغه تر څنګ لګنور خالی مکه پریزو سی او جریب کداری او نیم جریب کدار هغه کی بیا رومي بانجان کرو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کی بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کرو او کم از مکه کی چې باغونه دی هغه کی د انګورو باغونه دی او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دی غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو تر کو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شیندل بیا چې خو تر شواله ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقم دا واره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دا غوړسته بیا په ټیکټر راړو دته غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بلشي نظمکه بیا خا او بکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کرو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سم د سینه په سینه لپلار او لنی کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنا والا او دا غنه مکرانه خود پلار و دنکن هم ده چه پاتی ده وز منگه ماشمان هم دلت غرد شوی و منم پنده غذای کرالوی شوی و کم سیملی دلی هم آغا تیمون کرو
او یو انگیره نه هم شده چه وی غنم دمزه که برکت ده
و بلکل بلکل هم ده چه ده غنم چه ده زمه که برکت ده نو غنم بیخی زیاد حاصل ورکیوی یو مصرف پی کم راوی او حاصل خواه حاصل ورکیوی دار سن غنم و بم کم غواری پده چه وقتی چه پینزه و بطولی غواری
دا اوس جمعی دی او په کابل کې سکال خیواوری هم وشولی دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته ګامو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسوار او وسول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینز د سی نیم متر ورته چغار کو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او خادې خورا سنډي او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او خو حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نا اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بني ځکه چې باغونه نه د څه کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې پدې ورسره د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسرغه انوانګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته ځمکه حاصل خړل کسوځي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلور کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو هم دې یو کله یو شی یعنی مولو سوالی بنی کیگی یا پا یو پرولو سوالی کیگی یا سو کلو بنی کیگی داغ را سالور پینزه کال بیخی دیر شوی دی دا بارانو نا لکه داغ اقلیم بیخی بدل شوید
دی کابل پا شاوخوا که مثلا پا میدان وردگو که پا لوگر که پا بامیان که پا پروان ولایت که او پا دیرو نورو زینو که دی مرحوم ډاکټر وکیل دی افغانستان دی کرنه پخوانه وزیر چه و دغه ځینې ډولونه میوه چې غلط ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي، مڼې، زردالو، ګیلاس، هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی؟
دزمن په سیمه کې څه کیږي خو چې ما غل نه تیر چې هغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیرو خلکو یې شي دي، ګیلاس یې شي دي، هغه مڼې یې شي دي، هغه خو بادام یې شي، نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي ده. که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېری ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي څه کال یې یو پټای دغه تمنیت کړی دی، د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګډې وډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته څه کال اوړو هم هغه غټ غټ پارمي ګیلاس، نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګاډې وادې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګاډې وادې ونې نه کیږي، لکه بادام یې په هغه پټي کې ښه، توتې مې ښه، چنار یې مې ښه، دالې پاره یې، الوبالو، بادام، زردالو، دا ټولې شي، نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، کمه دي چې تامه سړی چې لري چې قوت نه کوي، ما هغه ونې به وباسو موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې، پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپلې ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي، دغه نه ونې دا درې کاله په حاصل لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې، نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي، نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوو، پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي، هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي، نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونې هم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي، هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، د انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونستن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري، هغه انګورو باسلم دغه بادام یې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي، نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي، راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادام یې غونډ پکې کړی دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه، د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خو د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په تراکتور کوي ک خلک در سره شریکيږي څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، د کومو شاخبوري ما خپل نه در زده شي فکر غواړي، هغه ته موږ یو پو تجربه کار کس راغولو، د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه د کړی پیوان هغه ښه تجربه لري په کې، همغه دې ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه، او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي، نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي وسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورته اړه وو، څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور، ده چې پلانوالي بنې دوه نیم کې یا په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي، نو هغه هلته د غورې شي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا انګور تاکونه خرابوي، او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونې ایښي دي هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي، چې ویښتان په تک 15 کې چې ونی هی اوس دانه وی پاره می ونی چې کړی دی یو ته بیا خلک هم نه ترکتور بنی وړ کی ترکتورونه دی په غد مکه کول بچ
او دغه نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه د بادام د پڅو کلونو کې اصل ور کوي
دا به چې خیل په ور کې چې په دویم کال باندې بس نه کوي وی دریم کال باندې خټه تحصیل کوي بس او ډیر ښه وخت ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کال په ګول باندې واورې وشول یخ نه وخه خټه تحصیل ورک کالم په وشول نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې خټه تحصیل تر رسیدي چې او به یو ښه خاورې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ری په دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندل سنت چې دوی نه شنه شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دې وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د شپږ دوه درې میاشتې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو داول پایوند دوی څو داول د یو رقم غوټي وراچول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی چې تنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به ټچ کوم ځای قایچی دی کارا دی هغه به په منځ دوا ځای کې هغه کې به ولخت یو سنت ور کې د دې خ پیوند لکه مثال د ماچ کوم بادام کو په ترخه کې را بادام لګوي نیو لخت به یو سنت ور کې په بل کې او لو خاطه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا په وخت راچوي یا به یو بکوي چې په کول د دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دي چې په کې ورکړي ما غږ چې قوت لري او شنکیږي او په یوان ځای چې په میاش کې او میاش کې خود د چې جوش خوري تک ونی ډاټ وان می سی ما
او بزغلا یو کوریه استخپل دي چې هغه په بای اخلي
نه بزغلا خو موږ د انګور خپل دي دا نور د ونو دا په بای اخلو دا وینې پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پرمان نه راوړي خو خلک کې به د مغ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ور کې ویل کې ګلاس او مڼي دا بادام او پستې ونی ور درته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله راته شي وې ساکالې او پاسل نه غلې وې شو اصلي ور کړه دا پستې وکړه چې یو شپږ کلو کې اصلي ور کې
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دیمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دیمځکه کال کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلار یې خو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وخت کې چې کارونه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې به مکی کول به کولې ټیکټر بناول نو هغه په وخت کې په غویان زما ته کول وکړل اوس په ټیکټر وکړي هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کوله کله چې وخت یو دیش تلويخ کاله مخ کې اوس پسلونه مرز کوي نو دوا پاشان دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټي دي دوا پکې واچو چاچکا مس یا چاچ کې کبد غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو سره کرنه کې یو سنات ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به و سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو وخ وو په پام کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پام کې نو یو سنات بدلون راغلی ده پکې
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې 22 درويشت کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلې وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز اورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه دی راتلون کې لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې او په لری راتلونکو کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
او فکر ان شاء الله مو کو هله لرو فکر منده کړه ته پروس کال کې رو خلکو دا دنګورو باغونه نه ده ته کډيري راتي راتي چوي چې د خیزیات یو بل د دوه پوزایات ول یو کس یو څو کسانو د چې په پونه ورته تیر کړ قطري سیستم ورته کو نو غوډي حاصل ورک نو کرا کرا ټول ول چې همدا فکر کې وچ کرنه اصلي شي د پوزایات کان شي او کوشش روان دی ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه خدي کنه مو فکر شته دا اصلي کرنه ته فکر شته دا او هم ته غري نیټه راتونکي کې هم کې لیدیا دي ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکون ته د قطري سیستم د لاري وګورئ چې دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي غوړز بکې چې کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې ستر جوړي بخارات کوي پټالو دي نو څه خلک کوشش شروع کړي چې دا کرن اتري کې کار ام پر روان کړي دا پروس کال ما ډیر ځای کې ودی د انګورو تاکون ته قطري سیستم جوړ کړي ډیډی رکھنه تیچا ورکړی وی کم یو به مصرفوري یو تاکونه ډیر تازه ول تنده نه کوله په اسانه بنیز مکه ورته پښتاوه
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطرایي دی وبو د لګولو سیستم لري؟
نه موږ خپل قطرایي دی وبو لګولو سیستم نه لرو خو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړ هغه کې رکھنه تیچا ورکړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې هم دغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دغه خبرونه کې راسره و تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ya me